سلامونه او نیکی هیلې د سهار و بجې شوې. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1349 لمریز کال د عقرب شپږمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره سمون لري. په دې نیم ساعت خپرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اورئ چې جمهوري ریاست د وروستۍ زلزلې ځپلو سره د مرستې لپاره د همغږۍ د یو مرکز د جوړولو سپارښتنه وکړه. افغان حکومت وایي له تروریزم څخه د بهرنۍ پالیسي په توګه استفاده د هیڅ کوم هیواد لپاره ګټه نه رسوي. د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه هم اورئ، خو لومړی د دې ساعت مهم خبرونه. افغان حکومت وایي د وروستۍ زلزله ځپلو سره د مرستو تنظیم لپاره د همغږۍ یو مرکز جوړوي. برطانیې په 2016 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچې په ساتلو موافقه کړې ده، او د امریکا متحده ایالاتو تمه د ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته وروبلل شي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر سپارښتنه کړې ده چې د دوشنبه د ورځې زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه باید ژر تر ژره یو فهرست برابر شي. نوموړي دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په یو فوق العاده غونډه کې وروسته له هغې وکړه چې د افغانستان د زیانمنو شویو ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې راغلي چې د حکومت لخوا راټول شوې شمېرې ښیي چې په دې زلزله کې 9 ولایتونو ته ډېر زیات زیان رسېدلی، چې په هغو کې 115 کسان مړه شوي، 583 نور ټپیان دي، 1613 کورونه نړېدلي، او 19 ښوونځي، 18 جوماتونه او 40 دولتي ادارې هم ړنګې شوي دي. دغه راز ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمېرې ښایي بدل شي. د ښاغلي هاشمي په خبره افغان حکومت په ځینو سیمو کې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه، او هلته یې مخکې له مخکې د مرستو د برابرولو چارې تنظیم کړې وې.
خوشبختانه ما پیشبین آمدن زمستان سخت بودیم و خصوصا در ولایت بدخشان از طریق تاجیکستان اکمالاتی را کرده بودیم و مشکلات ما را بسیار کم میسازه به خاطر رسیدگی به نیازمندان.
دغه راز ولسمشر کورنیو او بهرنیو مرستو د انسجام په هدف د یو ځانګړي مرکز د جوړېدو سپارښتنه هم کړې ده. برطانیه به په 2016 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ اندازه وساتي. د برطانیې دفاع وزارت د برطانیې دفاع وزیر مایکل فولن د سه شنبې په ورځ دا ژمنه په یو لیکل شوي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د امریکا متحده ایالات ویلي چې دوی به تر 2016 کال وروسته هم په افغانستان کې 5,000 عسکر پرېږدي. ناټو هم د دغه ائتلاف پر غړو غږ کړی دی چې ورته اقدام وکړي. مایکل فالن ویلي هم زموږ او هم د متحده ایالاتو پریکړه ښیي چې د افغان ځواکونو د روزنې او لا پیاوړتیا په برخه کې د ناټو ژمنې دوام لري. د امریکا متحده ایالاتو ای تمه ده چې ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته وروبلل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربي پرون په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته ویل دی وایي تمه ده چې ایران به وبلل شي، خو دا په ایران پورې اړه لري چې تر بلنې وروسته په دغو خبرو کې برخه اخلي او که څنګه. هغه زیاته کړه دا زموږ لپاره مهمه ده چې په دې بحث کې عمده لوري برخه ولري، خو وایي ایران کېدای شي یو عمده لوری واوسي خو د اوس لپاره نه دی. ټاکل شوی د امریکا روسیې دغه راز د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د اکتوبر په 9 په وینا کې د سوریې پر شخړو بحثونه پیل کړي. د سوریې لویدیز پلوي مخالفان او د امریکا عرب متحدان د سوریې په جګړه کې د ایران د ښکېلتیا مخالف دي. تهران بیا د سوریې د ولسمشر بشار اسد یو عمده ملاتړی پاتې شوی چې د هغه د حکومت د پاتې کېدو لپاره پوځي مشورې او هم وسلې ورکوي. او د بې سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف وایي د دوی پر روغتیایي مرکز د یمن په شمالي ولایت ساده کې د هوایي بریدونو له کبله ویجاړ شوی دی. د دې پیښې د تلفاتو په اړه رپورټ نه دی ورکړ شوی. په لومړی برید کې د اکتوبر په شپږویشتمه هغه ودانۍ لګېدلې ده چې د دې روغتون اداري چارې پکې ترسره کېدلې. په لسو دقو کې د روغتون پر اصلي ودانۍ له دوهم برید سره سم ټول ناروغان او ډاکټران له هغه ځایه ایستل شوي دي. ایم ایس ایف وایي دغه ودانۍ 99% ورانه شوې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په دې هېواد کې د شیعه حوثي اغیانو په وړاندې جنګېږي د یوې پوښتنې په ځواب کې دا رد کړې چې ګواکې دا برید به د دوی جټ الوتکو کړی وي. دا په روانه میاشت کې دوهم ځل دی چې د ایم ایس ایف پر روغتیایي مرکز برید کېږي. تر دې وړاندې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د دې ټولنې پر یو روغتیایي مرکز د امریکا الوتکو په هوایي برید کې کم لږ تر لږه 10 کسان وژل شول.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یې 6 ده، ټیټه یې 5. په کندهار کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې 28، ټیټه یې 8. په مزار شریف ښار کې آسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه یې 28 ده، ټیټه یې 11. په هرات کې هم د تودوخې لوړه درجه 28 ده، ټیټه یې 5. آسمان یې شین اټکل سوی دی. په جلال آباد، غزنی، گردیز او بامیان ښارونو کې هم د نن لپاره آسمان شین دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 16 ده. په غزنی کې به د تودوخې لوړه درجه 18 وي، ټیټه 2. په گردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3 اټکل سوی ده. او په بامیان کې هوا نسبتا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 1 اټکل سوی ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. جمهوری ریاست وایي له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د همغږۍ یو مرکز جوړیږي. او په عین حال کې افغان حکومت وایي چې د ژمي له رسیدو مخکې ځینو سیمو ته اړین مواد برابر کړي دي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي هیڅ هیواد باید له تروریزم څخه د بهرنی سیاست د وسیلې په توګه کار وانخلي.
استفاده از تروریزم به حیث ابزار سیاست خارجی به نفع هیچ کسی نمی باشد.
په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات هم سیړو او دا هم اوري چې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې د خوراکي موادو د کمیدو مخنیوي ته تدابیر نیولې دي. دروانه خبرونه پترس کې دا هم اوري چې پاکستان یو ځل بیا وایي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر عسکرو ډزې شوې دي او سرتیري ورته وژلي. د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه هم اوري.
زه رئیس یم د مدینه مریم شرکت کې او ټول کارونه زه خپل ځان کنټرول کوم.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په صفا ډول اوریدلای شي. افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږۍ د یو مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې تر څو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د مرستو لړۍ همغږي کړي. دا ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی پرون ماخام په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د حکومت راټول شوي لومړنۍ شمېرې ښیي چې د زلزلې له امله 115 تنه مړه او تر 500 نور زیات زخمیان دي. هوایي دغه شمېرې ښایي بدل شي. ولسمشر دا هم ویلي چې د نورو زیانونو ترڅنګ باید د ملي بنسټونو زیانونه هم شر تر شره وارزول شي او بیا د رغونې لپاره اقدامات وشي. تفصیل له فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی دغه سپارښتنې پرون د امنیت شورا په یوه فوقالعاده غونډه کې کړې دي او اړوندو مسؤلینو ته یې ویلي چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژر د همغږۍ یو مرکز جوړ سي. ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په همدې مرکز کې د مرستو یو صندوق هم کېښودل سي تر څو د افغان سوداګرو او همدارس د نړیوالو مرستو رسول له یوې مرجع څخه او په منظمه توګه ترسره سي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی تیر ماښام خبریالانو ته په دې اړه وویل
یک مرکز سوق اداره ایجاد شوه.
دی وای د سوق او ادارې او مرکز باید جوړ سي په دې سره به لاشه نظم او همغږي رامنځته سي تر څو ټول مرستي هڅې او ټول هغه معلومات چې له بیلابیل سیمو څخه مرکز ته رسیږي او یا له مرکز څخه نورو ولایتونو ته لارښودنې مرستي کېږي ټول په همغږي کې تر سره سي. دا هڅه مو د دې لپاره ده چې موږ یو کار دوه ځله ونه کړو او مرستې او هڅې مو تر وروستي بریده اغېزمنې وسي. د دوشنبه په ورځ یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په هندوکش غرونو کې شدل سوی او شدت یې 8.1 درجې اټکل سوی د افغانستان په ګډون د پاکستان، هندوستان او د ازبکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغان حکومت لخوا راټولې سوي شمېرې ښیي چې په دې زلزلې کې د افغانستان 9 ولایتونو ته ډېر زیان رسېدلی او د مړو شمېر 115 تنه شدل کېږي. ظفر هاشمي خبریالانو ته دغه شمېر اعلان کړې.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شوه او صدمې بیشتر دیده.
د وی په ټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډېر زیان منسوي دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسېدلی ښیي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه سوي، 538 تنه ټپیان دي. لومړني راپور نشي چې 2016 کورونا رنګ سوي دي، 19 ښوونځي، 12 جماعتونه او 6 دولتي ادارې رنګ سوي دي.
دولتي البته تخریب شوه.
شغلي هاشمي زیاته کړې چې په یو شمېر لري پرتو سیمو کې د اړیکو د نشټوالي له کبله لا هم نه دي توانېدلي چې د ځاني او مالي زیانونو په اړه وروستي ارقام ترلاسه کړي او د شمېرې د بدلون وړ وبلله. د وی افغان حکومت مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او له همدې کبله لوړاندې په تیر بیا د تاجکستان لخوا په بدخشان ولایت اړین توکي ذخیره کړی و. خو له دې سره سره وایي ټول زیانمنو سیمو ته د مرستو درسولو په برخه کې باید له پوره دقت او چټکتیا څخه کار واخیستل سي. د همدې کار لپاره ولسمشر د افغانستان د مالیه وزارت او د پیښو په برخه کې د دولت وزیر ته ویلي چې د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې بودجه وارزوي او ژر تر ژره زیانمنو کسانو ته ورسوي. د اوس لپاره د ولسمشر د سپارښتنې سره سم باید د زیانمنو سوبو ولایتونو والیانو ته 50 میلیون افغانۍ ورکړل سي تر څو سمدستي اړتیاوې پرې پوره کړي. دغه راز شغلی هاشمی د ولسمشر د غوښتنې هغه برخه هم روښانه کړې چې باید د زخمیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره د افغانستان د هوایي ځواکونو له امکاناتو څخه تر ډیره کار واخیستل سي. د دغې زلزلې وروسته ځینو هیوادونو او مرستندویو ټولنو افغان مشرانو ته د دې پیښې په اړه د مرستو ژمنه کړې ده، خو ولسمشر وایي دوی به د خپلو زیانونو د ارزولو وروسته د اړتیا په صورت کې له مرسته کوونکو ټولنو او هیوادونو سره د خپلو اړتیاو فهرست شریک کړي. دغه راز د افغانستان امنیت دفاعي ځواکونو ته هم ویل سوي چې په افغانستان کې د مرسته رسوونکو ټولنو د امنیت ټینګولو په برخه کې تر خپله وسه هڅې وکړي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږۍ د یو مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې تر څو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د مرستو لړۍ همغږې کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هیڅ هیواد باید له تروریزم څخه د بهرني سیاست د وسیلې په توګه کار وانخلي. د جمهوری ریاست مرستیال وایي سید ظفر هاشمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وسیلې څخه استفاده د هیڅ هیواد په ګټه نه ده. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ویکیلیکس په یو نوي افشا شوي رپورټ کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوس پر وړاندې د مقابلې لپاره له طالبانو استفاده کوي. په دې اړه ناجی صاحب رپورټ لري.
ورسته له هغه چې ویکیلیکس داسې اسناد خپاره کړل چې ګنی پاکستان په افغانستان کې له طالبانو د هند د نفوذ سره د مقابلې لپاره ګټه اخلي، افغان حکومت وایي چې هیڅ هیواد باید له تروریزم څخه د وسیلې په توګه کار وانخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرني سیاست د افسر په ډول له تروریزم څخه ګټه اخیستل د هیچا په ګټه نه دی.
له تروریزم څخه د افزار په ډول د بهرني سیاست لپاره ګټه اخیستل د هیڅ هیواد په ګټه نه ده چې موږ دا په کراتو د خپلې پالیسۍ په توګه شمېرلي او پرې عمل مو هم کړی. که چیرې کوم تروریستي ګروپ د لومړی هیواد په ګټه زموږ له خاورې د دویم ګړي هیواد په وړاندې استفاده وکړي، موږ دا همواره هدف ګرځولی.
د خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د ویکیلیکس انټرنیټي پاڼې لخوا د خپرو شوو پټو اسنادو پر بنسټ پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ په وړاندې د مقابلې لپاره له وسلوالو طالبانو ګټه اخیستې. د اکونومیک ټایمز د ریپورت په اساس ویکلیکس ویلي چې د امریکا د سی آی ای سازمان رئیس جان برنن په 2009 میلادي کال کې کله چې اوباما واک ته ورسید، اوباما ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د هند د مخ په ډیریدونکي نفوذ په وړاندې د مقابلې لپاره له طالبانو ګټه اخلي. ویکلیکس تېره اونۍ د امریکا د مرکزي اطلاعاتو د سازمان د رئیس جان برنن ایمیلونه خپاره کړل. برنن له 2009 میلادي کال څخه تر 2009 میلادي کال پورې د دغه سازمان د رهبرۍ مسؤلیت یې درلود. برنن په دې لیک کې اوباما ته لیکلي چې اسلام آباد په افغانستان کې د هند د نفوذ د زیاتېدو د مقابلې او په افغانستان کې د امریکا ژمنو دا هیواد دې ته اړ کړی چې د طالبانو سره اړیکې پراخې کړي. په افغانستان کې د پاکستان لخوا د هند د نفوذ د مخنیوي خبرې په داسې حال کې کېږي چې له دې وړاندې په کابل کې د هند سفارت پر میلمستون او په هرات کې د هند پر قونسلګرۍ حمله شوې وه. وسله والو څو ځله د هیواد په بېلابېلو برخو کې د هندي موسسو او شرکتونو کارکوونکي هم وژلي او تښتولي دي. په عین حال کې د پوځي چارو شنونکي وایي پاکستان په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو تر څنګ تل هڅه کړې چې د هند نفوذ په دې هیواد کې کمزوری کړي. افغان کارپوه زلمی وردک په دې اړه وویل:
پاکستان ادا دواړه ملکونه چې هم افغانستان هم هندوستان دهشتګري دوی خپروي د دې لپاره چې هندوستان پراختیا ونه کړي او په افغانستان کې په اصطلاح دوی دلته هم حاکمیت ولري. د خپل د شتون، د خپل د قوت او د خپل د اقتصاد د قویتو لپاره هم نه لیدل کوي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو په کراتو له تروریزم څخه ملاتړ رد کړی او ویلي چې دا هیواد د تروریزم قرباني دی. افغان څېړونکي بیا وایي چې افغان حکومت باید له پاکستان او هند سره اړیکه کې تعادل په نظر کې ونیسي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر سپارښتنه کړې ده چې د دوشنبه د ورځې له زلزله ځپلو سره د مرستو د تنظیم لپاره باید د همغږۍ یو کمیټه جوړه شي. برتانیا وایي په افغانستان کې به خپل اوسني 4500 سرتیري د 2014 کال تر پایه وساتي. د امریکا متحده ایالاتو ته تمه ده چې ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته وروبلل شي. روسیا وایي دوی ګمان کوي چې د ویکتور بوټ په نوم په وړاندې چې یو روسي وسلوال قاچاق کوونکی و، د حکم پلان د امریکا په استخباراتي اداره کې طرحه شوی. او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه یا MSFI د دوی یو روغتیایي مرکز د یمن په شمالي ولایت ساده کې د هوایي بریدونو له کبله ویجاړ شوی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم ورو چې د نړۍ معتبرو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د برتانی چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی برتانیا راتلونکي کال افغانستان څخه خپل ځواکونه نه باسي. ډیلی ټلیګراف لیکي د برتانیې دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې به خپل روزنیز او د پوځي سلامشورو ماموریت د 2014 کال تر پایه پورې وغځوي. د ورځپاڼې په وینا برتانیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4500 عسکر لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه روزي او هوایي ته پوځي سلامشورې ورکوي. دا هیواد دغه راز په کابل کې د خپل پوځي اکاډمۍ له لارې د افغان پوځي افسرانو د ظرفیتونو د لوړولو او هغوی ته د لازمې روزنې چارې هم پر مخ وړي. دا مطلب لیکوال وایي برتانیې دا پریکړه د افغانستان د امنیتي وضعیت له څېړلو وروسته کړې ده. دلی ټلیګراف رسپانه زیاتوي لندن دا پریکړه په افغانستان کې د دولت ضد وسلوالو د بریدونو زیاتوالي او تر 2018 کال پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو پړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستي اعلان ته په بام سره کړې ده. ورسپانه د برتانیې دفاع وزیر مایکل فالن له قوله لیکلي په افغانستان کې د برتانیې او امریکا د پوځي روزنې او سلامشورو د ماموریتونو غځول د افغان ځواکونو د ښه تجهیز او روزنې لپاره د ناټو تړون د شمنو د دوام څرګندونه کوي. انډیپندنت ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان او پاکستان کې د دوشنبه ورځ د زلزلې د ځاني او مالي زیانونو یادونه کړې ده. انډیپندنت لیکي د ریختر په اندازه 1.5 درجې زلزلې په افغانستان او پاکستان کې لږ تر لږه 311 کسان وژلې دي. ورسپانې لیکي د افغانستان په تخار ولایت کې د یو خونځي 12 نجونې هغه وخت د ټیل ماټیل په نتیجه کې مړې شوې چې هڅه یې کوله د زلزلې پر مهال له ودانۍ څخه ووځي. انډیپندنت د بدخشان د سرپرست والی شاه ولی الله ادیب څخه په نقل وایي د لرې پرتو سیمو د پلټلو او دغلته د ژغورنې د ډلو په رسېدو سره ښایي د مرګ ژوبلې شمېره لوړه شي. د بدخشان سرپرست والی ورځپاڼې ته ویلي خوراکي او نور اړین مواد استولو ته چمتو دي خو زلزله ځپلو سیمو ته رسېدل به یو څه وخت ونیسي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه هم په افغانستان کې د زلزلې د زیانونو په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي د سه شنبې پر ورځ زلزلې ځپلو خلکو ته د عاجلو مرستو د رسولو چارې پیل شوې. خو د ورځپاڼې په وینا اړینو خلکو ته د مرستو رسول به اسانه نه وي، ځکه د زلزلې دغه سخت ټکان د افغانستان ډېرې لرې پرتې سیمې ځپلې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هیواد کې د خوراکي موادو د کمیدو مخنیوي ته تدابیر نیولې دي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځنو په ناسته کې ویل چې د دوی له تدابیرو سره سره په دې برخه کې نړیوالو مرستو ته هم اړتیا لیدل کیږي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د ژمي له را رسیدو سره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې ځینې خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخ کیږي، خو د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د دې ستونزې د اوارۍ لپاره پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل اوس مهال شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان خوراکي موادو ته اړ دي، خو خیریه مؤسسې کولی شي چې یوازې 2.1 میلیون خلکو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وایي چې دمګړی د غور، پکتیا، زابل، تخار، بامیان، بدخشان، بادغیس، سمنګان، نورستان او جوزجان د ولایتونو خلک خوراکي موادو ته زیات ضرورت لري.
هنوز ما د حدود 3.1% نفوس ما زیر خط فقر است.
اوس مهال زموږ د نفوسو 1.5% د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي چې شمېر یې 2.1 میلیون ته رسېږي. د کرنې وزارت د روان کال او نور کلونو لپاره یو لاړ پروګرامونه ترتیب کړي، خو پلي کېدل یې د نړیوالو له مرستو پرته ګران دي.
ښاغلی حیدری وایي بیکاري د لوږې لوی لامل دی او د هېواد اکثره خلک ځینې شکایت کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې د دې هیواد خلک ورسره له کلونو راهیسې لاس او ګریوان دي. راپورونه وایي په دې هیواد کې کله کله د بېوزلۍ ستونزه دومره شدیده شوې چې له امله یې ځینو کورنیو خپل اولادونه پلورلي دي. د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو پر مهال یو شمېر بزګرو او صنعتکارو د دوی محصولات او تولیدات نندارې ته ایښي وو. دوی له حکومت او نړیوالو مؤسسو هیله وکړه چې مالی او تخنیکي مرستې د ورسره وکړي. په عین وخت کې د ملګرو ملتو سازمان وایي چې اوس مهال په نړۍ کې 1 میلیارد کسان د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي چې شاوخوا 800 میلیونه یې په وږي نس ویده کیږي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال ګوردن کریګ وویل د یو پروګرام په جوړولو لاس پورې کړی چې له پلي کېدو سره به تر 2013 میلادي کال پورې په نړۍ کې هیڅوک له لوږې شکایت ونه کړي. د افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه وویل
د خوړو د نړیوال ورځې په مناسبت وایم چې په افغانستان کې به د بېوزلو خلکو، ماشومانو او داسې نورو سره د مرستو په مقصد د کرنې له وزارت سره د مرستو رسولو پر پروګرام له سره غور وکړو.
د خوړو نړیوال سازمان له 500 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او ډاډ ورکوي چې له افغان حکومت سره به د دوی مرستې د خوراکي موادو د کمښت مخه ونیسي. کارپوهان وایي حکومت باید د بیکارۍ د ستونزې حل ته جدي تدابیر ونیسي سو شته ستونزه له دې زیاته نشي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د پاکستان پوځي مقامات یو ځل بیا ادعا کوي چې وسلوال له افغان خاورې څخه په استفادې سره د پاکستان پر امنیتي پوستو حملې کوي. په وروستۍ دغه شان پیښه کې 8 پاکستانی عسکر وژل شوي دي، خو افغان حکومت وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر قوم ګاونډي هیواد حمله وکړي. له پیښور په ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې وسلوالو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې له افغان خاورې څخه د دوی پر ملیشا ځواک برید کړی چې لږ تر لږه 8 سرتیري پکې وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې له افغان خاورې څخه پر خپلو ملیشا ځواکونو د برید ادا کړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تر وروستي بریدونه ډیر شوي، چې په ترڅ کې د اسلام آباد او کابل اړیکې د افغان دولت دغو څرګندونو له امله ترنګلې شوي چې وایي وسلوال د پاکستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې د سه شنبې پر ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د جنوبي وزیرستان د انګورډې په سیمه کې رامنځته شوې ده. په دغه خبر پاڼه کې راغلي نن سهار وختي د افغانستان له لوري د جنوبي وزیرستان په انګورډې کې د سرحدي ملیشا ځواک پر پوستې درنو وسلو ډزې وشوې چې په نتیجه کې د اف سي ځواک په سرتیري وژل شول. په جنوبی وزیرستان کې پر پاکستان یو امنیتی ځواکونو دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتی ځواکونو له تېر 2016 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د وسله والو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوځ دا کوي چې په دې عملیاتو کې زرګونه کورنۍ او بهرني وسله والو وژلي او دغه راز وایي چې د وسله والو پاکستاني طالبانو د تحریک مشر او د دې ډلې ډېر غړي د عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلي او له هغه ځایه پر پاکستاني پوستو بریدونه کوي. خو له بلې خوا بیا په جنوبي وزیرستان کې د وسله والو طالبانو د مجلس عسکري ډلې یو وایند له نامعلوم ځای د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دا برید دوی کړی او تر یادې شوې مرګ ژوبلې د زیاتو تلفاتو اړولو ادعا کړې ده. د پاکستان پوځي مقامات تر دې مخکې د روان کال په اگست کې هم ادعا کړې وه چې وسله والو په خیبر ایجنسۍ کې له افغان خاورې پر پاکستاني پوستې برید کړی او په اسلام آباد کې افغان سفیر ته په دې اړه احتجاج هم کړی و. په جنوبي وزیرستان کې په دې وروستۍ کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو بریدونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د دې هېواد پوځیانو په 29 میلادي کال کې په دې سیمه کې پوځي عملیات کړي وو او دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړې وه. د بلې خوا بیا د قبایلي چارو څارونکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وروستیو پوځي عملیاتو له امله ډېری وسله وال ورسېنمه نورو قبایلي سیمو ته تښتېدلي او له هغه ځایه تر وروستي بریدونه پلانوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د امریکا دفاع وزیر وای واشنگتن په پراتونکو نه یو کې په سوریه کې خپل هوایي بریدونه ډیر کړی. دفاع وزیر اشتن کارتر د سه شنبه پر د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو په کمیټه کې په دې اړه توضیحات ورکړل. فریبا ظاهر په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه ریپورت وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې دغه هیواد به د ائتلاف د اضافي الوتکو په کارولو سره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. د امریکا دفاع وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له څلورو ورځو راهیسې د داعش په وړاندې د ائتلاف ځواکونو هوایي بریدونه په یو ډول درېدلي دي. کارتر وای
From the skies above we expect to intensify our air campaign.
دوی وای موږ په پام کې لرو د هوا له لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکېدو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نښه سي. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال د داعش پر وړاندې د هوایي بریدونو د ډېرېدو خبره کوي چې په سوریه کې د حکومت او هم د ایراني قواو د ملاتړ په هدف د روسي هوایي بریدونه دوام لري. اشتون کارتر وایي متحده ایالات غواړي د سوریه رقه شار او د عراق رمادي شار چې د اسلامي دولت ډلې مهم مرکزونه بلل کېږي په نښه کړي او تر فشار لاندې راولي. کارتر ټینګار کوي چې په دې اقدام سره نه غواړي له روسیې سره همکاري وکړي او زیاتوي چې په سوریه او عراق کې به د امریکا عملیات د روسیې د هوایي بریدونو تر اغیز لاندې رانسي. پر دې سربیره کارتر وایي امریکا نه غواړي په دې بریدونو سره له روسیې سره متحد سي ځکه د ده په خبره روسیا په حقیقت کې په سوریه کې د حکومت د مخالفینو ډلې په نشه کوي او دا کار د سوریه کورنۍ جګړه لا ډېروي. په همدې حال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې شاوخوا 2000 ایراني سرتیري اوسمهال د سوریې ځواکونو په لیکو کې له مخالفینو سره جنګیږي او د ده په خبره د عراق په جګړه کې هم څه باندې 1000 ایراني سرتیري شکل دي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. جنرال جان فورد وایي چې دوی د داعش پر وړاندې جګړه کې د عراقي ځواکونو تر څنګ د امریکایي قواو د ځای پر ځای کېدو وړاندیز ارزوي خو په دې شرط چې دغه کار د اسلامي دولت سختري چې ډلې د ماتې امکانات ډېر کړي.
د فریبا ظاهر په رپورټ کې مو واوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگتن به پراتونکو نه یو کې په سوریه کې خپل هوایي هم عملیات زیات کړي. د دفاع وزیر اشتن کارتر د سه شنبه پر ورځ د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو په کمیټه کې په دې اړه توضیحات ورکړل.
لومړی سر کې منوم راته وایي نبیله سادات ملک یم کابل اوسیدونکی.
ډېر ښه. په دې شرکت کې تاسو څه دنده لرئ؟ د مدینه شرکت کې درته
زه رئیس یم د مدینه مریم شرکت کې او ټول کارونه زه خپل ځان کنټرول کوم.
خطر ته کیسه کوم چې مثلا څنګه مدارو هي وخت چې یو شرکت پیدا لري او کوم کارونه پکې کوي
دا ارزو زما کله چې ډېر کوشنای و ماغه ما هغه وخت نه ما سره او اوس خوخ يم چې دا ارزو می رسیدلې ده.
او دلته تاسو کم کم کارونه کوي دغه لاس صنایع جوړول کې د زیورا جوړ دي کې مهارت لري نور کوم مهارتونه لري؟
او زه ټول لاس صنایع چې دلته جوړو ام ټول ته مهارت لرم او آشنایی لرم او کار می کړی دا ټریننګ می اخیستلې ده. دینا ورسته خیاطی هم استاده.
اوس څومره خوشاله یې چې خپله خود کفا شوي، مثلا د ماشومان هم لرئ، کور اقتصاد کې ونډه اخلئ، د خاوند تر څنګ مو تاسو هم کار کوئ، شرکت لرئ، رئیس یې، یعنی څومره د خوشحالۍ احساس کوئ؟
زه ډېر خوشحاله یم، ځکه چې هر ښځه دا ارزو لري چې خپل ځان لپاره یو څه ولري، او زما هم همدا ارزو وه چې زه خپل ځان لپاره یو څه ولرم او اوس لرم الحمدلله.
د نور کورنۍ غړي مو مثلا نور خويندې مو هغه هم د کار کې ونډه لري که یا ته مور دی؟
زما یو خور دی، هغه اوس کانادا کې اوسېږي، هغه هم یو تجارت ښځه ده او زه ویارم خپل مور او خپل مشر خور.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو په اف ام سل.